په نباتات لپاره کارول کېږي، د هغې استعمال باید راکم سي او یا هم له منځه ولاړ سي. د ونو کښېنول دي او د ځنګلونو ساتنه ده، د عامه پوهاوي پروګرامونه دي چې باید خلکو ته ورکړل سي. د چاپېریال ککړتیا د نړۍ لپاره یو جدي ستونزه ده. که خلک د دې ستونزې د حل لپاره ګډ کار ونه کړي، نو دا به د ژوند لپاره نامناسب شرایط رامنځته کړي. د هر چا ذمهواري ده چې د چاپېریال ساتنه وکړي او د راتلونکي نسلونو لپاره پاک او سالم چاپېریال پرېږدي. ورپسې راځو کوم ککړتیاوې چې موږ وویل هغه په تفصیلي ډول سره پېژنو چې د څه شي له امله رامنځته کېږي. لومړی د هوا ککړتیا ده. د هوا ککړتیا هغه حالت دی چې په هوا کې زیان رسوونکي مواد یا ککړوونکي مواد داخل سي. دا مواد انسانانو، حیواناتو او نباتاتو روغتیا ته زیان رسوي او د چاپېریال لپاره جدي خطر رامنځته کوي. لاملونه چې دي هغه طبیعي لاملونه هم کېدلی سي. مثال فشان دی، د باد له امله د دوړو پورته کېدل دي، طبیعي ګازونه خپرېدل دي لکه مثال د میتان غاز او داسې ډېر نور. د انسان جوړ شوي لاملونه چې دي هغه مثال د انسانانو لخوا چې رامنځته کېږي، هغه د وسایطو لوګي ده، د فابریکو ګازات دي، همدارنګه د فوسیل سون توکي دي لکه د ډبرو سکاره، ګازونه چې سوځول کېږي، د هغوی دود دی، د کرنې فعالیتونه دي چې کیمیاوي مواد د حشرو د له منځه وړلو لپاره دغه کم وژونکي درمل چې کارېږي، دا ټوله په کرنې فعالیتونو کې راځي چې له امله د هوا ککړتیا رامنځته کېږي. د هوا ککړتیا چې ده، د هغه د انسانانو پر روغتیا باندې، همدارنګه پر چاپېریال، د اقلیم په بدلون کې ډېر مهم اغیزې اچوي. نو د هغه دپاره باید موږ او تاسې مثال د پاکې انرژي څخه کار واخلو، د عامه ترانسپورټ چې موږ مخکې وویل کار ځینې واخلو، همدارنګه ونې باید کښېنوو، درختې باید کښېنوو، نباتات څخه ډېره زیاته استفاده وکړو او همدارنګه د فابریکو کنټرول هم په نظر کې ونیسو. او تر ټولو مهم چې دی هغه عامه پوهاوی ده چې باید خلکو ته ورکړل سي. د هوا ککړتیا یو نړیواله ستونزه ده چې د انسانانو او طبیعت دواړو لپاره زیانمنه ده. د دې ستونزې د حل لپاره ګډې هڅې اړینې دي تر څو راتلونکي نسلونو ته پاک او سالمه هوا پرېښودل سي. ورپسې راځو د اوبو ککړتیا. د اوبو ککړتیا هم یو د لویو ستونزو څخه ده چې زموږ او ستاسې په شاوخوا کې ډېر زیاته اندازه سره لیدل کېږي. د اوبو ککړتیا هغه حالت ته ویل کېږي چې کله د اوبو طبیعي سرچینې لکه سیندونه، ویالې، جهیلونه، اوبه د اوبو لاندې برخې او سمندرونه د زیان رسوونکو موادو یا ککړوونکو له امله ناپاک شي. دا مواد د اوبو کیفیت خرابوي او د انسانانو، حیواناتو، نباتاتو او سمندري ژوندي موجودات لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي چې دا موږ په تېرو سیمفونو کې هم د دې څخه یادونه کړې وه. موږ وایو د اوبو ککړتیا چې د هغه د څه شي له امله رامنځته کېږي، هغه چې دی د انسانانو جوړ شوي لاملونه، مثال فاضله مواد دي، کیمیاوي مواد دي، د تیلو تویدنه، د پلاستیک دی، همدارنګه دا ټول چې دي دا د چا د خوا؟ د انسانانو د خوا د رامنځته کېږي. او یو طبیعي لاملونه دي چې هغه موږ وایو د اوبو تودوخه زیاتوالی دي، د اقلیم بدلون له امله رامنځته کېږي، او بل د بارانونو له امله د خاورو او شګو ډېرېدنه ده په اوبو کې. دوی چې دي زموږ د انسانانو پر روغتیا باندې ډېر مهم اغېزه اچوي. دا کوم ککړتیاوې چې دي ټوله د ژوندي موجوداتو پر روغتیا باندې ډېر اثر اچوي او همدارنګه د اوبو ژوند ته زیان رسوي، چې په دې سره د اوبو د سالمو اوبو د کمېدو لامل کېږي او همدارنګه اقتصادي زیانونه هم رامنځته کوي. له دې لپاره چې موږ پاکې اوبه ولرو باید د فاضله موادو کنټرول وکړو، همدارنګه د کیمیاوي موادو کارونې محدود کړو او د اوبو ذخیرو ساتنه وکړو. همدارنګه عامه پوهاوی لکه څرنګه چې په تېرو کې هم وویله باید ولرو. هم موږ وایو د اوبو ککړتیا چې ده، دا یو ډېره جدي نړیواله ستونزه ده چې په ټولو ساحو کې د نړۍ په ټولو برخو کې لیدل کېږي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید د خلکو، حکومتونو او سازمانونو ګډې هڅې اړینې دي تر څو د پاکو اوبو سرچینې راتلونکي نسلونو ته خوندي وساتل شي. ورپسې راځو د خاورې ککړتیا. د خاورې ککړتیا هغه حالت ته موږ وایو چې د زهرجنو موادو یا ککړونکو له امله د خاورې طبیعي کیفیت خراب سي. دا ککړتیا د خاورو د زراعتي تولید کمزوري کېدو د ځمکې د وړتیا ضایع کېدو او د ژوندي موجوداتو روغتیا ته جدي زیان رسوي چې د خاورې چې د هغه موږ ویله چې په کلونو کلونو نه رانوي کېږي یعنې په کال کې د رانوي کېږي چې دا وخت د خاورې جوړېدل هم وخت نیسي نو د دې دپاره موږ باید نباتات کښېنوو تر څو د خاورې ساتنه مو کړې اوسي. خاورې ککړتیا هم د مختلفو لاملونو له امله رامنځته کېږي. مثال د خبرې کم د کیمیاوي درمل چې موږ د نباتاتو لپاره کاروو هغه پر خاوره باندې ډېر اثر اچوي. همدارنګه بیولوژیکي ککړتیا ده چې مثال د فاضله موادو، عضوي کثافاتو او مایکرو ارګانیزمونو له امله د خاورې خرابېدل رامنځته کېږي. بل صنعتي ککړتیا همدارنګه پلاستیکي ککړتیا هم د خاورې د خرابېدو لامل کېږي. نو د دې دپاره موږ باید دې چې دې زموږ پر کرنیزو محصولاتو باندې د انسانانو پر ژوند باندې همدارنګه د حیواناتو پر ژوند باندې د اوبو پر ککړتیا باندې هم مهم تاثیر اچوي. د دې دپاره کوم شیان چې مو وویله باید د ځنګلونو ساتنه هم وسي تر څو خاوره وساتل سي او د خاورې د کیفیت معاینه هم باید وکړل سي. د خاورې ککړتیا هم چې ده د عمومي مشکلاتو څخه ده چې باید له منځه ولاړه سي. ورپسې راځو یو د نورو ککړتیاو څخه چې د غږ ککړتیا ده چې دا موږ وایو هغه حالت ته ویل کېږي چې کله د چاپیریال غږونه له عادي یا زغم وړ کچې پورته سي او د انسانانو، حیواناتو او چاپیریال لپاره زیانمن واقع سي. دا ککړتیا عموما د انسانانو د فعالیتونو له امله رامنځته کېږي او د رواني، فزیکي او طبیعي توازن ګډوډۍ سبب ګرځي. چې د هغه دپاره د غږ ککړتیا چې موږ وویل د دغه پایلې کېږي نو باید د دې لپاره مهم تدابیر په نظر کې ونیسو. مثال دوی چې دی د انسانانو پر تر ټولو مهم چې د دوی پر رواني او فزیکي حالت باندې خپل تاثیرات ږدي، همدارنګه پر چاپیریال باندې هم اغېز اچوي. نو د هغه دپاره باید موږ شور کم کړو، د قانونونه جوړ کړو چې مثال بې ځایه ارنګونه ونه اوسي، همدارنګه د کورونو څخه خپل اصلي اندازې اضافي ژغونه راونه وزي، د سازونو همدارنګه ډېر نور چې پر نورو باندې بد تاثیر وکړي. چې دا هم په ډیرو ساحو کې اوس ډیر کنټرول شوی ده خو ځینو هیوادونو کې تر اوسه پرې هم ډیر شتون لري. ورپسې راځو د چاپیریال د ستونزو د هوارولو لپاره باید لکه څرنګه چې په هر موضوع کې یادوري وکړله، مثال د هوا د ککړتیا لپاره باید د پاکې انرژي لکه د لمر او باد د برېښنا څخه کار واخیستل سي. د عامه ترانسپورټ او بایسکل کارول باید تر نورو ترانسپورټونو ډېر کړل سي. د اوبو د ککړتیا لپاره باید د فاضله موادو سم مدیریت وکړل سي. د اوبو سرچینو پاکه ساتنه او د کیمیاوي موادو کارونه باید کم کړل سي. همدارنګه د خاورې په ککړتیا کې موږ وویل چې د هغه دپاره حل لارې داسې کېدلی سي چې د پلاستیک کارول باید موږ ډېر راکم کړو. همدارنګه د عضوي موادو کرنې ملاتړ باید وکړو، نوي نباتات باید کښېنو تر څو د خاورې ساتنه وکړل سي. همدارنګه د غږ ککړتیا دپاره باید د شور چې شکور را کنټرول کړو او د هغه لپاره باید قوانین کښېږدو تر څو د کوم قوانین چې دي د هغه پر اساس باندې خلک مخ ته ولاړ سي. همدارنګه د طبیعي سرچینو د ساتنې هڅې باید وکړو چې د کوم طبیعي سرچینې چې دي هغه باید وساتو. مثال د اوبو، خاورې او انرژي د ضایع کېدو مخنیوی وکړو. د غیر ضروري لرګیو پرې کولو مخنیوی وکړو چې دا اوس فلحال په ډېرو هیوادونو کې مطلب دا کار اجرا کېږي. همدارنګه د څارویو او نباتاتو د نسل ساتنه او د هغوی لپاره خوندي ځایونه باید جوړ کړل سي او د بیا کارونې څخه باید استفاده وسي. شان چې دی هغه بیا ځلې باید کار کړو چې دا زموږ پر اقتصاد باندې هم ډېر مهم اغېز اچوي. او د شنو سیمو جوړول او د ځنګلونو ساتنه هم یو د مهمو موضوعاتو څخه کېدلی سي چې موږ کولی شو د چاپیریال ستونزې په هغه باندې حل کړو. او تر ټولو مهم چې موږ په ټولو موضوعاتو کې یادوري وکړه هغه د عامه پوهاوی و، چې عامه پوهاوی باید څه شي کړل سي؟ زیات کړل سي. او بل همدارنګه د اوبو په ککړتیا کې باید د فاضله موادو او کیمیاوي موادو د اوبو سرچینو ته باید ونه غورځول سي، د هغه څخه باید مخنیوی وکړل سي. د کثافاتو سم مدیریت او د اوبو پاکوالي پروسې ته باید وده ورکړل سي. د خلکو هڅونه چې د اوبو سرچینې پاکې وساتي او د چټولو څخه مخنیوی ډډه وکړي. همدارنګه د هوا د ککړتیا لپاره چې موږ مخکې هم یادونه وکړله د ترانسپورت کنټرول دی. د خاورې ککړتیا هم همدارنګه موږ دا ټوله موضوعات چې کړله په تفصیل ډول سره ټوله بیان کړل. د چاپیریال ککړتیا چې ده د کموالي لپاره فرد او ټولنیزې هڅې اړینې دي، فردي او ټولنیزې، یعنې چې هر ټولنه او نفر باید خپل هڅې د دې دپاره ډېرې کړي. هر څوک باید خپل مسؤلیت درک کړي او د ککړتیا د کموالي لپاره عملي ګامونه پورته کړي ترڅو یو پاک، روغ او دوامداره چاپیریال ولرو. ورپسې راځو بیا ځلې کارول. بیا ځلې کارول چې دی، دا چې دی زموږ پر اقتصاد، زموږ پر چاپیریال باندې ډېر اغېز اچوي. څرنګه؟ مثال کله چې موږ کوم شیان دی استفاده یې کړو، هغه چې کله بیا ځلې استفاده کړو د بل شي په ډول سره، دا زموږ دپاره د اقتصادي او همدارنګه د سرچینو سپما هم ده، چې موږ دا کومه سرچینې چې دی د هغه سپما به مو کړې اوسې. همدارنګه د چاپیریال پاکوالی هم دی، چې د چاپیریال به مو د دغو شیانو څخه پاک ساتلی اوسې. سال د کم پلاستیکات چې دي دوی اوس موږ د نورو شیانو لپاره استفاده کولی شو. که چیرې دغه پلاستیکات موږ روزانه استفاده کړو او وغورځوو، یا مثال دا ټایرونه دي، کله چې دوی چې بېرته بیا ځلې کارول کېږي، دا سوځول کېږي چې د دې د دود څخه بېلابېل ناروغۍ رامنځته کېږي. او په بیا ځلې دوران کې موږ وایو چې دا بیا ځلې دوران چې دی، موږ وایو د مثال بیا دوران د مواد استفاده، یعنې د مواد څخه د بیا ځلې استفاده کوي. مثال د خبرې پلاستیک دی، کاغذ دی، المونیم قطی دی، لرګیان دی، شیشه ده، اوسپنه ده، همدارنګه ډېر نور شیان چې دا چې دی د موږ وایو د پنځه نوي انرژي د مصرفولو څخه چې کېږي، مثال پنځه نوي فیصد نوي فیصده موږ به د انرژي ساتنه کړې اوسي که چیرې موږ د دوی بیا ځلې استفاده وکړو. اوس مثال کوم کاغذان چې دي چې کارول سوي اوسي که چیرې دوی بیا ځلې استفاده سي، نور نوي کاغذان څخه جوړ سي، دا به د چاپیریال دپاره ډېر مهم اوسي. از موږ اوس د نن ورځې موضوع انشاءالله چې په موضوع مو سره خلاصې وي. اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه، د هوا د کومو عواملو په واسطه رامنځته کېږي؟ مثال د هوا چټلي موږ وایي د کومو عواملو په واسطه رامنځته کېږي؟ د اوبو ککړتیا د څه شي لامل کېږي؟ بیا ځلې کارول څخه مطلب څه شي دی؟ ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. شنو غواست د لسم ټولګي و د لسم لوسته. زموږ نن ورځې موضوع چې د تیر لوست پاتې برخه ده. په تیر لوست کې موږ تاسو ته ډي ان ا وپیژندله، د ډي ان ا جوړښت مو پیژندې، او په دې پوسولو چې د لومړي ځل لپاره د واتسن او کریک لخوا د ډي ان ا موډل جوړ کړل شو، او ډي ان ا چې د هغه جوړښت مو پیژندې چې د خپل په جوړښت کې، خپل په ترکیب کې د فاسفیت ګروپ او پنځه کاربن اقل نور سره قلوي ګانې درلودلې، چې د هغو قلوي ګانو څخه ادنین، تایمین، سایتوسین او ګوانین و. چې ادنین همیش موږ ویل چې په پوړنو کې یا په زینو کې دا کوم ډي ان ا چې دی هغه جوړښت وویل شو چې دوی مارپیچ یا زینو ته ورته جوړښت لري، چې د زینې پیچ شي دي تاو سوي جوړښت لري. دغه زینو په بازوګانو کې، په دغو دوو بازوګانو کې چې دي قلوي او فاسفیت ګروپ وجود لري، او د دې د زینو په برخه کې دغه قلوي ګانې دي چې سایتوسین او ګوانین همیشه د هایدروجنی رابطو په واسطه سره تړاو لري، او ادنین او تایمین همیشه یو د بل په مخامخ سره او یو د بل سره د هایدروجنی رابطو له لارې اړیکه لري. او همدارنګه ورسره مو ویل چې مثال جینیټیک په انجینری چې د هغه په د نسلونو په شکولو کې څومره ښه ارزښت یې درلودی، څونه تغییرات یې راوړل، څونه د ناروغیو مخنیوی یې کړی په دې طریقه سره. نن ورځ راځو پات موضوعات هم زده کړو. زموږ استاذ درس په د اووه اتیا یمې صفحې څخه تر دوه نیمې صفحې پورې دوام وکړي. نمره رازو ده جنیتیک در مال او واکسین ده ده جنیتیک انجینری چی ده هغا لکه چنگه چی ویس ولی چی دوی چی ده یو پزرپوری لاستراورنی پا در زلونو پا شکولو که رمزده کری و چی هغا نن رز ده خلگو ده استفاده ورگرزی او سره در دیرو مشکلاتو حل سویدی هم دارنگ در دیرو ناروغیو در مال ورطا پیدا سویدی در ناروغیو کم ناروغی چی به انسانان ده هغا عمل بمړه کېدل جنیتیک د هغو د مړینې لاملونه راکم کړي دي چې په د جنیتیک ارزښت چې دی زموږ او ستاسې په ژوند کې ډېر مهم دی. راځو د جنیتیک درمل واکسینونه دا ټوله وایو. لومړی راځو جنیتیکي درمل ته. جنیتیکي درمل لکه څنګه چې مو د انسولین مثال ورکړی و په جنیتیک درمل چې دی ډېری هغه جنیتیکي بې نظمیان چې د انسانانو په وجود کې رامنځته کېږي او د انسان د ناروغۍ لامل کېږي هغه څه کړي دي د هغه عموما د پروټین د کمښت په یا د پروټین په بې نظمي کې رامنځته کېږي. مثال پروټین امینو اسیدونه څه کوي خپل پر بې ځای موږ ویلو چې امینو اسیدونه چې دي هغوی خپل خاص دنده سرته رسي که چېرې د امینو اسیدونو ځایونو ته تغیر ورکړل شي بیا د مختلفو ناروغ ګرانس راخته کیږي یا د پروتین کموالی خپل تر اندازې نوموالی کس ته ډیر مشکلات سره مخامخ دي. مثال خبر یو د دغو ناروغۍ څخه د ماشومانو دیابت دی چې د ماشومان دیابت چې دی په دا هغه ناروغي ده چې د دغه ماشومان چې نسي کولی خپل په وینه کې هغه څومره اندازه قند چې باید دغه کې تر هغه څه کېږي اضافه کېږي یعنی کم هورمون د انسولین په نامه کم هورمون چې دی هغه د دوی په بدن کې په کافي اندازه سره نه تولیدېږي. دغه د انسولین پروټین چې کله خپل په اندازه تولید نسي د دوی ماشومانو په وینه کې د قند کنټرول توان هم کمی یعنی دی وینه نسی کولای چې دغه کم قندونه چې دی د ګلوکوز کچ اندازه چې کې کنټرول کې چې دغه د ماشوم د دیابت لامل کېږي. دغه بې نظمي چې ده د جینیتیکي درملو په واسطه کنټرول حل لارې پیدا سوې ده. دوی هغه پوچین چې مثال د بدن مثال دندې کنټرولي هغه راواخیستی په بکتریا کې پیچکاري کې کله چې په بکتریا کې پیچکاري کې د بکتریا څخه انسولین لاسته راوړل هغه انسولین چې کله بکتریا تولید کړله هغه راواخیستله د مصنوعي انسولین په ډول سره د ناروغو کسانو ته پیچکاري کړه چې په دې سره د هغو د ناروغۍ مشکل شسواله حل سو. دا د چو د جنیتیکي درمل یو ډول سو. دغه رقم جنیتیکي ټکنالوژي چې ده هغه د بکتریا څخه په ګډه خسنی ډیر نور کارونه سي. مثال ډیر نور ناروغي د ډیر نور میکروبونو په مقابل کې د ریدل او د میکروبونو سره چې کېده جنګولې دي او دا هغه حل لا سره وريدي او نن ورځ چې دی جنیتیکي انجینری کې مثال پروتین چې دی اکم پروتینونه چې جوړ شوی دی هغه د ډیرو میکروبونو په مقابل کې دریږي او هغه لمن زوړلای شي. راځو ورپسې د جنیتیکي درمل وروسته جنیتیکي واکسینونه وایي. ډېرې داسې ناروغیانې وجود لري چې هغه د تداوي وړ نه دي. ځینې وخت د هغو څخه ځینې کسان مړه کېږي چې د هغه څخه که چیرې ستاسې په یادې په تېرو لوستونو کې موږ د سرخکان ناروغي ویلې وه چې د سرخکانو ناروغي چې وه ډېری کسان د هغه په د لامله مړه کېدل او کوم کسان چې مثال ژوندي پاتې کېدل هغوی بیا په هغه ناروغۍ نه هم اخته کېدل چې دا معافیتي سیستم کې موږ تاسې ویلې وه. ځینې کسان معافیتي سیستم قوي کولای شي چې ورسره وجنګېږي مګر د ځینو کسانو معافیتي سیستم قوي نه وي. ځینې وخت کم کسان چې قوي معافیتي سیستم هم ولري نسي کولای چې د دغه کم ناروغۍ سره چې دی وجنګېږي او د هغه په مقابل کې ودرېږي نو د هغه له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي ناروغ کس. د جنیتیکي واکسینونه چې دي دا کم ناروغیان چې لکه چچک دی ګوزانیا هم د ماشومان فل چې دي د عادي درمل په واسطه درملنه نه کیږي نو واکسینونه دي چې کولای شي د دغو ناروغیو مخنیوي وکړي او دا کم کسان چې په دغه ناروغي اخته دي د هغو علاج وکړي. واکسینونه چې دي هغه عموما د ټولو وایرسونو کم چې پاتوجن دي وایرسونه باکتریاوي یا فنجیان چې پاتوجن یې ناروغي تولیدونکي د هغوی په مقابل کې څه کې جوړیږي او واکسینونه چې دي خپله د دغه کم وایرس هغه مړه سوی کمزور سوی یا د دوی د پروټین یوه برخه ځینې اخیستل کېږي او د واکسین په ډول جوړیږي. کله چې د واکسین په ډول جوړ سي هغه و ناروغ کس ته پیچکاری کېږي. کله چې پیچکاري سي دغه واکسین ځي معافیتي سیستم چې کوي کنټرول دغه کوي هغو ته خبر رسوي، او د معافیتي سیستم سره دغه کوم انټیبادیانې چې دي زموږ په بدن کې جوړېږي پروټینونه، دغه انټیبادیانې چې دي زموږ د معافیت سیستم کنټرول، مطلب دغه د میکروبونو سره د وایرسونو سره جګړه چې ده هغه ټوله د دوی په غاړه ده. دوی راولاړي چې دغه واکسینونه انټیبادیانې جوړوي، د انټیبادي په نامه پروټین جوړیږي چې دوی د کوم پاتوجن سره دی هغه په مقابل کې درېږي، هغو سره جنګېږي، او د دوی هغه کوم میکروب چې دی له منځه وړي. او موږ وایو ډېری وخت انټیبادیانې چې دي کله چې جوړېږي خپل په ځان کې وخت نیسي، مګر که یو وارې انټیبادي د وایرس بکتریا په مقابل کې جوړه سي، هغه بیا د ځینې چې دي هغه د عمر تر پای پورې د نوموړي کس په وجود کې پاتې کېږي. که چېرې هغه وایرس بیا وغواړي چې مداخله وکړي، نو دوی د هغه سره څه کېږي؟ جنګېږي، او ډېر ژر کولی شي چې هغه میکروب له منځه یوسي. او په دغو وختونو کې د جینیټیک پر دغه درمل واکسینونو پر درملونو تر اوسه پورې هم کار شروع دی، او دا به پای ته ونه رسیږي. یعنې تر اوسه پورې هم د مختلفو ناروغیو دپاره واکسینونه جوړېږي. او په دغو وروستیو کې چې دی د جنیټیک انجینری څخه په ګټه اخیستنه کوم واکسینونه چې جوړېږي هغه بې له کوم خطر څخه احتمال سوي دي. یعنې په انسانانو کې هېڅ کوم خطر نه د هېڅ کوم خطر سره نه مخامخ کېږي. ورپسې راځو نباتاتو کې د جنیټیک انجینري وایو. لکه څنګه چې وموویل چې بزګران چې وه هغوی زرګونه کلونه مخکې په دې بوخت وه چې تر څو د نباتاتو ښه نسلونه رامنځته کړي. مثال دی چې وه غنم به کرل هغه ښه نسلونه ښه خصوصیات چې به درلودل هغه به یې اخیستل، کرل به تر هغه وخته پورې چې دوی یو ښه حاصل به لاسته راوړي، چې په دې سره دوی ډېر وکولی سوی چې تر نن ورځې پورې تر ډېره وخته پورې د دغه څخه په استفاده دوی د نباتاتو د غذایي موادو چې موږ مثال د دغه نباتاتو څخه تغذیه کړو ډېر ښه نسلونه لاسته راوړي. نن وروسته مثال کله چې دوی پوه سوه چې په دا کوم عملیه چې دوی اخته دي هغه د جینیټیکي انجینري په نامه سره دي، چې بیا د هغه وروسته سم کم عالمان چې وه د قوانینو پر اساس باندې د قوانینو په کارولو سره دغه تخمونه بې ایشین هغه کم تخمونه چې ښه حاصل ورکوي هغه بیې انتخابوله، کرل به او کوم نبات چې به ښه خصوصیات ښکاره کول هغه به بیا کرل تر څو ښه نسلونه د ښه صفت لرونکي نسلونه لاسته راسي. دغه رقم دوی ځینې مثال د ځینو ناروغیانو مخنیوی هم په دې ډول سره وکړي. لکه ځینې کسان چې وه د مثال په بدن کې به د ویټامین ای کموالی ښکاره کېدي، د اوسپنې کموالی به ښکاره کېدي، او دغه آسیایي هېوادونه چې دي هغوی د وروجو څخه په ډېره اندازه استفاده کوي، مګر د وروجو څخه به یې دغه کوم اوسپنه چې ده او همدارنګه بیټا کیروټین چې دی دا به په کافي اندازه د وروجو څخه لاسته نه راوړي، مګر جنیټیکي انجینری چې دی پر وروجو باندې خپل تجربې سره نن ورځ د طلایي وروجو په نامه سره چې یادېږي هغه یې لاسته راوړل چې دغه وریجې چې دي ډېر اوسپنه لرونکي دي، او خپله بیټا دغه چې دی کیروټین چې دی په بدن کې د ویټامین ای باندې اوړي چې دغه موږ کولی شو د دې څخه چې کو د ورو د دغه وروجو څخه لاسته راوړو، چې دغه کسان چې وه چې مثال د سمې کمزورتیا احساس یې کوي د دوی هغه کوم کمزورتیا وه د کم خوني چې به یې درلودل د دغه کم خوني علاج په دې ډول سره وسو. دغه رقم ډېر نور مثال دغه چې وه دغه کم نباتات چې د حشراتو په واسطه تخریبېدل، حشراتو به خوړله او هغوی به خپل نسل سم د لاس ورکوي. دوی د ځمکې کم بکتریاوې چې دي چې په مثال موږ وویل د ځینو نباتاتو په ریښو کې وجود لري، لکه د لوبیا او د خود د دې پر لښو کې دغه بکتریاوې راخستلې او د نباس سره چیکه تزویج کړل. کله چې تزویج کړل د دې کم نسل چې لاسته راغلي هغه نسل لسی یو جوړښت درلود چې هیڅ حشره نسوی کولی چې هغه څه وکړي وی خوري. دغه حشره ژامو ته به څه کوي زیان ورسوي، او په دې سره به حشره هم څه کېدل له منځه تلل چې دوی خپل بیل دي چې کیمیاوي مواد استفاده کړي د حشره وژونکو، خپل دوی د دې توانایي درلود چې حشره خپل له منځه یوسي او دغه کم نبات چې هغه ته کم توان ونه رسي، چې په دې سره ډېر مشکلات حل کړل. او حال دا د چاپیریال ساتنه هم په عیني حال کې وسوه، ځکه چې موږ ویل چې د چاپیریال یو د مشکلاتو څخه دغه دی چې هوا هم ککړي او د خاورې ته هم تاوان لري، هغه د کیمیاوي موادو استفاده او د حشر وژونکو کیمیاوي موادو چې په دې سره خاورې و اقلیم ته څه کې دی تاوان رسوي. او په دې سره نن ورځ د دغو کم چاپیریال ساتنې کې هم ډېر مثبتې اغیزې اچولې دي. ورپسې راځو په حیواناتو کې د جینیټیک انجینري سره، کوم څرنګه چې په نباتاتو کې خپل مثبت تاثیرات ښکاره کړل، دغه رقم په حیواناتو کې هم جینیټیکي انرژي مثبتې نتیجې لاسته راوړي دي. کوم لټون چې دوی کړي دي په کومو شیانو پسې هغه لاسته راوړي دي، دوی چې څه غوښتل هغه د جینیټیکي انرژي په واسطه د حیواناتو د لارې خپل ځان ته لاسته راوړل، چې هغوی به دا کوم محصولات چې به هغه به هم د کیفیت او هم د کمیت له لحاظه مکمل و. دوی به دغه کوم حیوانات چې و دوی تر ډېره حده حیوانات اهلي کړله، چې نن ورځ موږ د غوښو څخه د شیدو څخه استفاده کوو. دوی کوم حیوانات چې به مثال من سره وړل، دغه کوم د غواګانو یو مثال چې دی، دغه مال لرونکي غواګان چې دی، مثال د مالداران چې دی، کوم غواګان چې لري، دوی به د هغو په خوراکي رژیم کې د ودي هورمون او علاوه کوي او اضافه کوي، چې په دې سره دا د ودي هورمون دغه کوم غواګان چې په دوی ښه کولای شي چې ښه شیدې ورکړي، ښه مثال هغه کوم غوښه چې د هغه ښه ګټه وروسي د ډېرې فائدې ورکړلې. د دوی په اولو سرو کې د مړو غواګانو د مغزو څخه به دا هورمون اخیستي، خو وروسته د دوی وکولای شوی چې د دغه جینیټیک انجینیري په واسطه د ودې هورمون جین به په بکتریا په جسم کې داخلوي، او بکتریا به د هورمون په تولید شکل پیل کوي، او د دوی دپاره به په ارزانه ډول او په ښه ډول سره هغه حاصل ورکوي. ورپسې راځو د جین په واسطه د انسان درملنه. د لکه څرنګه چې په حیوانات نباتات کې په انسانانو کې هم ډېر مشکلات یې حل کړله، ډېر کسان یې وکولای شوی چې مثال د دې سره چې وکړي خپل مشکلات حل کړي، چې کوم درملنه چې د جین ترافي په د جینیټیک انجینري په سکیږي، هغه د جینو ترافي په نامه سره یادیږي، چې په دې سره کوم کسان چې مثال په ډي این اې کې مشکلات و، یعنې ځینې ناروغیان چې د دوی د جینیټیک مشکلاتو پورې اړه درلودل، هغه به د څه کوله اصلاح کوله. همدارنګه په زیاتو کې د ودې هورمون جوړوي، چې هغه د ځینې کوچنیان چې و نخامیا غوده به نورمال فعالیت نه درلودي، بیا به د ودې هورمون په واسطه دوی ته څه کول د صحیح فعالیت مثال د دغه په واسطه دوی بیا کولی شي د ودې هورمون چې بیا کې دوی کولی شي په صحیح ډول سره فعالیت سرته ورسي. ورپسې راځو زموږ اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. نوموړې پوښتنې سره سره نوټ کې لومړۍ پوښتنه ده: جینیټیکي واکسینونه څه ډول دنده سرته رسوي؟ دویمه پوښتنه: د جینو تراپي څخه مطلب څه شي دی؟ او درېیمه پوښتنه: په نباتاتو کې د جینیټیک انجینري واضح کړي. سیسټو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
Stand as it am de intahaba عالم مذهب بروی مسلمان خونه قسم درد را پاروی زما درمان خونه بزرم والے برابر گے سباران خونه قسم درد را پاروی زما درمان خونه بزرم والے برابر